اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم او په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونه ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په راتلونکو میاشتو کې افغانستان په اړه د دې سازمان د غړیو هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځانګړو استادو د غونډې مشري وکړي. د ملګرو ملتونو د رسمي ویبپاڼې د راپور لمخې د غونډه په فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شي. د دې غونډې هدف د افغانستان په اړه د هغې خپلواکي ارزونې په رڼا کې په منظم او همغږې توګه د نړیوال مشارکت زیاتوالی شول شوی چې په دې ستیو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاذي فریدون سینریلی اوغلو له خوا تر سره شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا د غونډې پر جوړولو او نورو اړوندو تیاریو باندې کار روان دی. د پاکستان د پوزلو درسي جنرال اسم منیر وایي د یو پاکستانی ژوند تر ټولو افغانستان مهم دی. هغه دا خبره پرون چاشم به د پاکستان د دولتي او خصوصي پوانتونو یو شمیر محصلانو ته په غونډه کې کړي او ویلي دي چې هغه کسان به چې د په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیب کړي. جنرال اسم منیر هم دا راز وویل کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان لغړی توپ سره مخالفت وکړ. د زیاته کړه ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. د شاغلی منیر د څرګندونو جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د جاپان د کیودو خبری آژانس خبريال احسان اکبري چې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی وو له 9 ورځو توقيف وروسته نن خوشي شو. د شاغلی اکبري د کورنۍ یو غړي د افغانستان د خبريالانو مرکز ته ویلي چې نو موړی نن له غرمې وروسته په 3 بجو خوشي شو. د افغانستان د خبريالانو مرکز دغه خبريال د خوشي کېدو د هر کلی ترڅنګ ویلي چې نیونه غیر قانوني و او ازادي باید نوې سلب شوي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو په لړ کې پرون چهار شنبه یو شپه ته کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو د حکومت لخوا راستنیدونکو ته ګمارل شوی کمیټه پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له دغو راستنو شوی کورنۍ سره چې اته وشته د تورخمه او درې دشې د سپین بولدک له لارو راستنې شوې او د غریوشمیره 255 کسانو ته رسیږي. د دې لخوا ضروري مرستې شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی اعلان وکړ چې د پاکستان د عامه انتخاباتو پر غونډو او کمپاینونو بریدونه نه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې ٹی ٹی پی نن پنځ شنبه وویل د دوی حمله تر پوز او امنیتي ځواکونو پورې محدود دي او له انتخاباتو سره کار نه لري. د پاکستان د حکومت نورو مخالفو وسلوالو ډلو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي فبروري په 8 نیټه په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شي. او د ایران یو شمیر سیاسي او مدني فعالان وایي چې له یو شپې ته زندانی شزو سره به یو ځای نن د محمد قبادلو د اعدام په وړاندې د اعتراض په توګه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړي. دغه اقدام داسې مهال کیږي چې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرګس محمدي په انسټاګرام کې ویل شوی چې په اوین زندان کې سیاسي بندیانو شزو پټیلې چې په ورستیو کې د اعدامونو په وړاندې د اعتراض په توګه او هم د اعدامونو د بندیدو په اړه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړ. د نرګس محمدي په اکسپانا یا په خوانی ټوئیټر کې راغلی چې محمد قبادلو په داسې حال کې په دار وزړول شو چې اند هغه د اعدام په اړه قطعي حکم نو صادر شوی. تاسو زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري. ملګری ملتونه راتلونکي میاش په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د پاکستان لوی درستیز وایي د یو پاکستانی ژوند تر ټولو افغانستان ورته مهم دی. د جنرال عاصم د دې توندو څرګندونو دلیل څه کېدای شي؟
د دې غوسی شاته د غي سم مقصدونه دي او سو د غي مایوسي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر څو چې طالبان د شتو حقونو ته غاړه نوي شي خپل اقداماتو ته دوام ورکوي. د روسیې د بندونو چارو وزیر وای طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي. خو د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې وای
طالبان هم دي ته تر اوسه پورې لا چمتو نه دي چې خپل مخالفینو سره کینی او د واک ویش دی تر سره شي.
د غزنی او پکتیکا سپرلو د څنګه سیالي کړي دي.
دغه نیزه بازی لوبه 2000 کال څخه کم او زیات تاریخ لري چې د موږ نیکګانو او پلورونو کولې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو د توندو څرګندونو په ترڅ کې دا ځل د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلي چې د یو پاکستاني ژوند ورته لټول افغانستان مهم دی. هغه دا څرګندونه پرون چهارشنبه په پاکستان کې په یو غونډه کې کړي او تورې پوری کړي چې افغانستان ډیره موده د پاکستان په بلوچستان کې په نامنوي کې لاس لرلی دی. د پاکستان د پوز لوی درسیز د وروستیو څرګندونو نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز لوی درسې جنرال عاصم منیر وایي د یو پاکستاني ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره پرون چهارشنبه د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په یوه غونډه کې کړي او ویلي دي چې هغه کسان به تعقیبوي چې د خبره زموږ پر اولادونو بریدونه کوي. د په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورسپانې د راپور له مخې چې د نوموړي څرګندونې راخیستې اسلام آباد د تحریک طالبان پاکستان له ډلې یا ټي ټي پی سره چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات کړي له خبرو کولو ډډه کړې ده. اسلام آباد د طالبانو حکومت تورن کړی چې د دې ډلې د وسلوالو پر ضد چې په خبره له افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي. هغه تور چې د طالبانو د حکومت چارواکو تل رد کړی او ویلي دي چې پاکستان د خپل امنیتي چارې سمبال کړی او پر نورو د بې ځایه تورونه نه لګوي. جنرال عاصم منیر ویلي چې افغانستان له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان په بلوچستان کې چې د نورو سخت دریځو ډلو تر څنګ بلوڅ بلتون پالي د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. د ناامنیو تر شا لاست لرلی او د خبره د لویدیز ګاونډي د پاکستان په وړاندې هیڅکله هم د دوستۍ نښه نه ده ښودلې. ښاغلي منیر دغه خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان د څه باندې 15 جګړو په اړه اکثر افغانان په دې باور دي چې په دغو جګړو کې پاکستان مهم رول لرلی دی. د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر همدارنګه ویلي کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له غړیتوب سره مخالفت وکړ. هغه زیاته کړې ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. خو زردشت شمس چې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت پر مهال یو موده په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماټو بیا پر افغانستان د پاکستان وروستي تورونه ردوي او په ورته توګه وایي پاکستان افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه نه ګڼي او اصلي ستونزه هم دا ده
چې د پاکستان مشکل دا دی چې افغانستان یو خپلواک او هغه چې وی یو ساورن د افغانستان خپلواکي یو استقلالیت دوی د زړه نه مني. د پاکستان مشکل دا دی چې دوی داسې فکر کوي چې د پدې سیمه کې د یو بل گاونډي سره مشکل لري. دوی دا فکر کوي چې افغانستان باید په دغه برخه کې هم یعنی په نړیوال فورم کې په سیمه ایزو کې چارو کې مسایلو کې دا باید زمام لاتړې وي. ځکه چې کومه تګلارې په دې سیمه کې پلي کوم افغانستان هم باید داسې اوماغي کې مسره لاړ شي.
د ښاغلی شمس په وینا په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ حکومت ښایي د افغانستان په تاریخ کې یوازینی داسې حکومت و چې د پاکستان په ملاتړ او خوښه رامنځته شوی. خو د نوموړي په وینا داسې ښکاري چې پاکستان تر دې هم په افغانستان کې پراخ لاس غواړي. د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورسپانې د راپور له مخې جنرال منیر هغو اعلامیو ته په اشاره چې د پاکستان له ختیځو او لویدیځو ګاونډیانو سره د دې هېواد د بهرني سیاست لومړیتوبونه په نښه کوي له نوې ډیلي سره هم د اسلام آباد د اړیکو یادونه کړې او ویلي دي هند چې د پاکستان موجودیت نمنې نو څنګه کولای شو سره روغه جوړ وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوز لوی درسیز د افغانستان په اړه توندې څرګندونې کړې دي. د جنرال عاصم منیر د دغو څرګندونو دلیل څه کېدای شي؟ په دې موضوع مې د پاکستان له یو مشهور خبریال شمیم شاهد سره خبرې کړې دي. د په دې اړه داسې وویل:
زه داوامه چې د زمونږ د پوز د سر لخر بیان چې کوم دی نو دا د غوسه نه ډکوم دی او د دې غوسی شاته دا غي سم مقصدونه هم دي او سو دا غي مایوسی هم دي. نو دا غي غټه وجدار چې دا غي خو د پاکستان ادارو د طالبانو په افغانستان کې دراوستو د پرډې غټه هلې ځلې کړې وي ډیر کوششونه کړو او چې کله طالبان رالو او د دې د طالبانو د پاکستان د طالبانو ډیر زیات توقعات مو هغه توقعات مختلف یی کی سو د ملټری پرپز سو د امنیت سره تعلق لرو او سو د جغرافي سره تعلق لرو. نو زمان دادار چې تر اوسه پورې چې پاکستان کله طالبان بر سر اقتدار رالو نغي ورته خپل غوښتنې وخت په وخت ورکړي و هغه غوښتنو نه طالبان نه مدي، طالبان په هغه باندې تقسیم دي چې کوم اطلاعات دي، نو په دې وجه پاکستان کې ډیره زیاته مایوسی ده.
تاسو ویل چې په پاکستان کې ډیره مایوسی ده، د مایوسی دلیل دا دی چې د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت او پوز غوښتنې نه مني؟
یو خو طالبان تر اوسه پورې دې ته تیار نه دي چې هغه هلته کې کوم پاکستانی طالبان دی په افغانستان کې د هغې خلاف عملیات پیل کی یا هغې واپس رولی دی. دویمه غټه مسله چې کوم ده، نو د ډیورنډ د کرښې ده چې طالبان د هغې منلو ته تیار نه دي. دریمه چې کوم دی، نو د پاکستان ډیر زیات اعتراضات او په ریزرویشن دا د اوبو په ډیمونو دي، کنړ کې یو ډیم دی، په هلمند کې ډیم دی، په هرات کې ډیمونه دي، نو په دې باندې پاکستان لږ ریزرویشن دی، نو په دې وجه پاکستان په دې خپه دی. او طالبان چې کوم دی، نو اوسه تقریبا د دوی د ولکې نه وتري. پخوا به چې طالبانو د امریکای سره کارونو پاکستان په وساتت په خبره کوله، که د چین سره به کارونو پاکستان به پکې انوالو، که روس په سره به کارونو پاکستان به، که سعودي عرب سره به خبرې وي، نو په هغه کې به پاکستان یو کردار ادا کړ. اوس تقریبا طالبان هغې د امریکای سره هم برای را شو، د روس سره هم شو، د چین سره هم شو، د سعودي عرب سره هم شو، داسې د نورو نړیوالو هیوادونو سره هغې خپل تعلقات په خپله جوړ کړو. نو په دې وجه باندې پاکستان ته لږه مایوسي ده. د پاکستان سر لخکر د غصې او یا د جذباتو په دغه باندې داسې بیانونه ورکوي، او د دوی دا خیال دی چې پاکستان به د یو قانوني جوړیږي، نو هغه ونه شوه.
خبریال او ژورنالیست شمیم شاهد و چې څرګندونې تحصیل ازادي راډیو اوریدي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ملګری ملتونه به راتلونکې میاشت په قطر کې د افغانستان په اړه د غړیو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډې کوربه وي. دغه سازمان د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یوه خبري ناسته کې وویل دا غونډه د خپلواکۍ ارزونې له سپارښتنې سره سم د افغانستان په اړه د نړیوالې ونډې د زیاتولو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره جوړیږي. د دې موضوع تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
تکل شوې راتلونکي میاشتې ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغانستان په اړه د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې د یوې غونډې کوربه وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په نیویارک کې د دغه سازمان په مرکزي دفتر کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه غونډه به د فبروري په اتلسمه او نولسمه جوړه شي. هغه زیاته کړه چې د دې غونډې د ترتیب او جزئیاتو په اړه کار روان دی.
دا غونډه به د فبروري په اتلسمه او نولسمه په دوحا کې جوړه شي. د دې غونډې موخه دا ده چې څنګه د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د سپارښتنو په پام کې نیولو سره په یوه همغږي او منسجم جوړښت کې د نړیوالو ګډون زیاتولو ته لار هواره شي.
نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې آیا طالبانو ته به په دې غونډه کې بلنه ورکړل شي او کنه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لومړۍ غونډه د 2023 کال د مې په لومړۍ او دویمه د دغه سازمان د سرمنشي په مشرۍ د څه باندې 15 هیوادونو نړیوالو سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون په دوحا کې جوړه شوه. په دوحا کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا او د طالبانو د استازو له حضور پرته جوړه شوې وه، د افغان ښځو د نه بلنې له امله یې نیوکې راوپارولې. خو هغه مهال دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي وه چې د دې غونډې اصلي موخې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې نړیوال تعامل، د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول او له ترهګرۍ او مخدره توکو سره مبارزه ښودلې وه. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتي چې د ځانګړو استازو په راتلونکې غونډه کې افغان میرمنې د اصلي ګډونوالو په توګه راوبلل شي. د دغه سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دوحه کې د ملګرو ملتونو په لومړۍ غونډه کې د ښځو پر نه بلنې نیوکه وکړه او په راتلونکې غونډه کې د ښځو بشپړ ګډون اړین وبله، او ویل هغه د اندېښنې وړ ناورین ته په پام
پام سره چې خزې او نجونې په افغانستان کې ورسره مخ دي، په دغه هیواد کې د خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره د هڅو پیاوړتیا یوه عاجله اړتیا ده. له بلې خوا د بشري او خزو د حقونو یو شمېر فعالان وایي هغه میرمنې چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان میرمنو د حقونو د تامین لپاره کار کړی باید دغې غونډې ته ور وبلل شي. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د خزو د چارو مشرې او د بشري حقونو فعالې رودا بفروتن ازادي راډیو ته وویل
نادیده گرفتن نسل جوان به خصوص بانوان در
د ځوان نسل په تیر د خزو لپاره غرزول به ډیر درون تمام شي، ځکه چې په خوانیو سیاستوالو باور لمنځه تللی. په دې غونډه کې د خزو او ځوان نسل حضور ډیر اړین دی
و نسل جوان بسیار مهم است.
د طالبان حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو تل ویلي چې د دوی حکومت د استازو له حضور پرته به د افغانستان په اړه غونډه پایله نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبان حکومت د ټول شموله حکومت د جوړولو، ښځو او نجونو ته د بشپړې زده کړې او کار د حقونو د برابرولو او بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د افغانانو، نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هیوادونو غوښتنې نه دي منلې او تل یې ټینګار کړی چې د دوی حکومت ټول شموله دی او د ټولو افغانانو بشري حقونه په دې هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي د دې لپاره چې طالبانو د ښځو حقونو ته غاړه کشیږي خپل اقداماتو ته دوام ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند وداند پټل ویلي چې دوی اوس هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د ډیرو سختو سرغړونو شاهدان دي. په ورته وخت کې ځینې جونیز د کونکو او د شذو د حقوقو فعالانه وي کڅ هم نړیوالې ټولنې په ځلونو ورتشمنی کړي چې طالبان به د خپل کړنو په خاطر ځواب وین کړي، خو دوی د طالبانو د واکمنۍ په دریم کال کې هم د زده کړو او کار محروم دي او رستر بلې نور محدودیتونه پرې لګول کیږي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې دوی خپل حقوقي اقداماتو ته دوام ورکوي چې طالبان د ښځو له حقونو د سرغړونو په برخه کې ځواب ویونکي کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویدان پټیل د جنوري په 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې سره هممهاله یوې خبري ناستې ته وویل دوی اوس هم په افغانستان کې د بشري حقونو د ډیرو سختو سرغړونو شاهدان دي. نو موري وویل
what I will say is that the US
غصه چې زه غواړم وی وایم د امریکا متحده ایالات نستړي کېدونکي هلي ځلې کوي چې طالبان له بشري حقوقو د هغوی د سختو سرغړونو په خاطر چې دا اوس هم شاهدان یو ځواب وین کی کړو. د هغه سره چې موږ په ګډه همژغي پرې له نږدې کار کوو، د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون ګڼ نور چارواکي او زموږ استاذ رینا اميري په دې مسأله کې شکیل دي.
Envoy, one of our envoys for this issue, Rina Mary.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري هم د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پانه لیکلې دي چې 2.5 میلیون نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوې او خپلې هیلې له لاسه ورکړې. نو موږ ډېر زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د رسمي زده کړو له حق او په ټولو بااعتبارو سطحو کې د درسي پروګرامونو څخه په ملاتړ کولو سره د افغان نجونو او ښځو ترڅنګ ودرېږي. خو ځینې زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالان به د امریکا د بهرنیو نوی چارو وزارت د مرستیال ویان سرګندونو ته په اشاره وای چې ورته ژمنې مخکې هم شوي، خو طالبان دې پر ځای چې پر خزو محدودیتونه کم کړي ورستر بلې وضعیت لا پسې خرابېږي. د پوهنتون یو افغان محصله چې لڅ باندې وکړ رئیس د طالبانو د بندیز لامل پوهنتون ته نه دتللې او د امنیتي ستونزو لامل نه غواړي نو په راپور کې واخیستل شي. په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
که چیرته دا خبر داسې ویلو کله به طالبان ځواب کوي، ځکه د دوی د محدودیتونو لړۍ دوام لري. دلته ښځو ته ورسره بلې وضعیت مخ په خرابېدو ده. ښځه نسي کولی کار وکړي، ښځه د بې حجابۍ په تور باندې وهل کېږي، ټکول کېږي، یوان تر دې اندازې چې زندانونو ته لیږل کېږي. که دوی داسې روان اوسي نو د دوی په حاکمیت کې هیڅ ممکن نه ده چې موږ له دوی نه د تغییر تمه ولرو، موږ له دوی نه د پوهنتونونو د مکاتبو د خلاصون تمه ولرو.
د ښځو د حقونو فعال نرګس عزیزي هم وایي تر هغو چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې ښکاره او عملي پالیسي ونه لري، یوازې څرګندونې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه نشي نیولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
البته پیش هم این قسم بیان
مخکې هم ورته څرګندونې شوې، خو موږ ونه لیدل چې طالبان د ځواب ویونکي شوي.
شوی وي سم په باور ناسم تعامل تاسو سره مېڅه کړی دا کنړی ول ټولنه په ځنګړې توګه امریکا د طالبانو د ځواب پيونکو کېدل لپاره یو ښکارا و ملي پالیسی و نه لري دا ډول سرګندونه کوم بدلون نشي راوستلای
تغییر به وجود نمیرب
خو د خزو د حقونو بل فعال مهرو مهرین د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دریس هرکلای کوي او دا نیک اقدام بولی چې طالبان د خپل کړنو په خاطر ځواب وینکې شي
یک اقدام بسیار نیک
دا یو نیک اقدام دی ته موږ او ټول وطنوالو ته هیله بخون کې دا چې امریکا هڅه کوي چې طالبان ځواب وینکې کړي
باید طالبان پاسخگو باشد
طالب چارواکو او ویاندویانو مخکې په افغانستان کې پر دوی له بشري حقوقو د سرغړاونو اداوې رد کړي خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند د تازه څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي د طالبانو حکومت له شاوخوا 150 ورځو راهیسې په افغانستان کې لشبګم ټولګي پورته نجونی لزده کړم نه کړي او هم د ډول څلور سو ورځې کېږي چې د نجونو پر مخ هم د پوهنتونونو دروازې تړلې دي که څه هم ملګرو ملتونو د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي هیوادونو په ګډون ګڼو نورو هیوادونو پنجونو د زده کړو بندیز غندلی او هغوی ته بیرته د دې حق د ورکولو غوښتنې کړي خو له دې ټولو غندنو او غوښتنو سره هم طالبان تر اوسه دې ته نه دي تیار شوي چې د نجونو ښوونځي او د هغوی لپاره پوهنتونونه خلاص کړي یا هم په ښځو نور محدودیتونه کم کړي
د فریډم نو سازمان وایي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تپلو د نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي د بشري حقوقو دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پوهنې له نړیوالې ورځې سره هم مهاله پر خپل ایکس پانل لیکلي د افغان ښځو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي جزئیات په دې راپور کې
د بشري حقوقو سازمان فریډم نو وایي چې د طالبانو پر وړاندې د مانلرونکو نړیوال اقدام لپاره د افغان ښځو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په واشنگتن کې دی پر خپل ایکس پانل لیکي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تحمیلولو سره له نړیوالو قوانینو سرغړونو ته دوام ورکوي دغه سازمان زیاته کړي چې په افغانستان کې لا هم خزه لسانوي او لوړو زده کړو به برخې دي او د فریډم ناو په وینا د افغانستان کې وازینه هواد دی چې دا ډول بندیز پلی کوي په همدې حال کې لخوانځي او په هنتونو څخه د زده کړو به برخې یو شمیر انجونې هم شکایت کوي چې دغه ډول وضعیت له دوام څخه ستړي شوي او باید د علم او پوهې دروازې ورته زر تر زره پرانستل شي کوبرا هایدری چې د کابل په یو خوانځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده غواړي چې په راتلونکي کال کې ورته د تدریس اجازه ورکړل شي هغې ازادي رادیو ته وویل
ما زمانی که سنفی دخون بودو
کلو چه دخونتی دروازه از موگ پر مخوا ترل شوی از پر رسم طولگی که وم موگ دونیم کالا پکور که پاتی شو او موگ هیز پر مختگو نکر موگ لده حالات سخا پا بش پر دول ستری شوی و موگ هیلر رو چه اسلامی امارت با پنوی کال که دون چونو پر مخ دخونتی دروازه پرانیزی
دروازه های مکاتی با برای دختر باز کند
د کابل پوهنتون د انګلیسي ژبې او ادبیاتو د پوهنځي یو محصله راشده فائق هم ورته شکایت لري او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په اړه د محدودونکو فرمانونو له صادرېدو خوشینه ده راشده ازادي رادیو ته وویل
دغه محدودونکي فرمانونه خاص ښځو ته صادرېږي او خاص په ښځو باندې عمل کیږي نو خاص باندې موږ ښځې دي نه اغېزمن کیږي ډېر زیاتې داسې یو ذهنیت دوی خپور کړی دی چې موږ هیڅ تعلیم سره کوم رابطه نه رو نه ساتو حتی موږ خپل کتابونه نه زویلی سم چې ما بد تي نه راغلي زه نه سم لوستلی سو رواني ستونزې موږ ته پیدا کړې دي
په همدې حال کې د بشري حقوقو نظار سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو پر بندیز نیوکه کړې او ویلي دي چې زده کړو ته لاسرسی یو انساني او بشري حق دی خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا پر پوهنتونونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز 400 ورځې او پر ښوونځیو کې پر زده کړو د بندیز شاوخوا 800 څخه ډېرې ورځې تیریږي
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د طالبانو حکومت تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نه کړي سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د طالبانو حکومت بشري حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمول حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړي ښاغلی لاوروف په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو مخالفو ډلو ته په اشاره دوی سولې ایزو خبرو ته وهڅول جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وی په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او د یو ټول شمول حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 24مه د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد باید د طالبان حکومت تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نه کړي. سرګی لاوروف دا وکړه چې د طالبان حکومت یوازې له ټولو طالبانو جوړ دی. هغه دا چې د طالبان حکومت له دې وړاندې رد کړی ویلې دي چې په حکومت کې د افغانستان ټول قومونه ونډه لري. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل
دا مې نکړه نه وودیلی ناشه پاسولستو از کابل
مو کیس کله له کابل څخه خپل سفارت نه دی استلی او خپل فعالیت ته دوام ورکوي. موږ له طالبانو سره په تماس کې یو ځکه د دوی خلک په دغه هیواد کې اصلي واک لري. خو موږ د ملګرو ملتونو د ټولو غړو په څیر طالبان په رسمیت نه پیژنو ځکه چې دوی د بشري حقوقو په ځنګړې توګه د خځو او نجونو د حقوقو د درناوي او هم د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره پلیجمنې نه دی پر ځای کړی.
د دې دغه شان د طالبانو د حکومت پر مخالفو ډلو غږ وکړ چې سولیزې تګلارې دی پیوړې کړي. خو د سیاسي چارو کارپوه ساقط مر بیا وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان ستونزې د سولیزو خبرو اترو له لارې حل شي، خو طالبان د خپلو مخالفو ډلو سره د خبرو اترو په برخه کې به هیڅکله لیوالتیا ونه ښیي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
طالبان هم دي ته تر اوسه پورې لا چمتو نه دي چې دوی خبرو اترو ته کښېني ځکه دوی ټول قوت ترلاسه کړی او دې ته زړه ښه نه کوي چې هغوی راشي خپل مخالفینو سره کښېني او د واک ویش دې ترسره شي.
د سیاسي چارو یو بل شنونکی سمی یوسفزی بیا وایي چې که څه هم د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د نړۍ یو شمېر هیوادونه له دوی سره ښې اړیکې او راکړه ورکړه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
پر فیسبوک سربیره آزادی رادیو په ایکس پانا یا پخوانی ټویټر همدارس یوټیوب او انستاګرام کې هم تعقیبولی شئ. زموږ وی پانا هم په یاد لري azadiradio.com. زموږ په وی پانا کې هم زموږ مطالب لوستلی شئ او هم مو خبرونې اوریدلی شئ. غزنی کې په دې وروستیو وختو کې د څنګ مسابقې شوې دي. څنګه یا نیزه بازی هغه لوبه ده چې په دغو دوو ولایتونو کې لډیرو زمانو رئیس رواج ده. د سیمې ځینې اوسیدونکو وایي چې دا لوبه تو پیړی مخینه لري. په دې اړه دا راپور واوري.
د غزنی اندړو ولسوالۍ په خانې کلی کې دلته د کروندې په منځ کې په خاورو دړو کې لسکونه کسان ولاړ دي. دغه کسان دلته د سانګې وهنې لوبي ننداره کوي. د وچکالۍ اغیز او د اسانو د پښو د خاورو دړو د خلکو مخنه ښه سپیره کړي دي. سانګې وهن کې هم وایي په نامناسب ځای او بد حالت کې سانګې وهي او اسان رز غلوي. دا دغه لوبي تنظیمون کیفیت امامت شلګروال وایي دغه لوبي د زدران په نامو د یو کس د زوی د زیږیدنې په پلمه برابرې سوي دي. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا اسپرو ونډه خستې ده. په غزنی کې د سانګې وهنې یا وس غلونې لوبه پخوانی مخینه لري، خو تیرو جګړو یو څه کم رنګه کړی و. خو د شاغلی شلګروال په باور چې د سانګې لوبه بیرته د غوړېدا په حال کې ده. نو مولای وای سانګ په شلګر سیمه کې لتیرو شاوخوا 2000 کالو څخه رواج د چي د خوشیو په ورځو کې وهل کیږي.
نن د نزباجی لوب په دغه میدان باندې وسو چې د میرویش نیکه ټیم او د لامشکاله ماندل ټیم او د پکتیا خلکو او د زنه خان خلکو دلته کې برخه اخیسته و. لوب دوستانه او مساوي سره ورسیده. نور دی وټنګ وخت خاطر باندې لوب بیرته دوم ورنسو او نه وسو. نو موږ دغه نزباجی لوب 2000 کال څخه کم او زیات تاریخ لري چې د موږ نیکګانو او پلرونو په دې باندې لوب کولې.
محمد نصیر مجروح اسپور او لپکتیکا ولایت څخه دغه سیالي ترغلی دی. د وای غزنی پکتیکا او پکتیا ولایتنه د سانګ لوبي مرکز دی.
مزدې نيزې سره د شوکلارم سي په پر شو کې کوم نشي لوبي مکړه دا اوس هم چې مډال نشه کپنه راولو د کابل چې تللی نه دی.
دا چې په تیرو کلونو کې به د سانګ وهنې پر وخت آسانو د مستولو هڅولو او تیزولو په مخه ډولونه وهل کېدل، خو اوس په افغانستان کې په ډول وهلو بندیز لګېدلی دی. شپږاتیا کلن سانګي وهنکې سلطان شاه وایي موږ غواړو چې د طالبانو حکومت له سانګو سره ډول وهلو ته اجازه ورکړي ترڅو د دغه لوبي خوند یو په دوه زیات سي.
خو په ټولنه وګور سره له اسانو ته بیا وسم والو رمبای مال ته په پکچا چا کې خلاص دي یو شلګرو په کړه باخت باندې موږ سره موږ ته کدا ډول اخلاص کنو موږ به خوشاله یو دي اسو په میاله نور دا چې نه دي نو غواړو په کتم سره ډول اخلاص
څنګه د افغان